د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرې غړې کې د کوربا په سرکلای کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. نړیوالو او پاکستانی مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره انتخابات ځنډول شوي دي. وفاقي حکومت د نوي مالی کال لپاره د 2000 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی او د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یو هوایي میدان کې حوثي یاغیانو میزایلي برید کړی. تفصیل: د پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات وځنډول شول. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې نن په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په اړه غونډه کې فیصله وشوه چې دغه ټاکنې به د جولای 2 پر ځای د جولای پر 6 کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن دغه غونډه د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه درخواست په رڼا کې راغوښتې وه چې د امنیتي وجوهاتو او انتظامی کارونو کې د ستونزو په بنیاد دی د قبایلی ضلعو انتخابات تو زندول شي. د کمیشن په غونډه کې د کورنو چارو وفاقي وزیر، د خیبر پښتونخوا حکومت، صوبایي الیکشن کمشنر او نورو چارواکي ورغوښتل شوي. پرون وفاقي حکومت د مالی کال 2019-2020 لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په قومي اسمبلی کې د ریوینیو وفاقي وزیر حماد ازر په وفاقي بجټ کې د قومي پرمختیايي منصوبو لپاره 1300 روپۍ اعلان کړې. دا شان د پوز لپاره 1500 روپۍ، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 روپۍ، د مومند ډیم لپاره 45 روپۍ او د عالم اعلی تعلیم لپاره 340 روپۍ اعلان کړل شوې. په بجټ کې قبایلی ضلعو ته 340 روپۍ مختص کړل شوي. د بجټ وړاندې کولو په وخت په اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په بجټ سختي نیوکې وکړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د بجټ غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل:
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي، د 2000 ارب روپو ټول بجټ دی، باقي 2500 ارب روپۍ دا په سود کې واپس کوي. نو ترقیاتي بجټ هم برای نام شو، تعلیمي بجټ هم کم کړ.
اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د پیسو د نړیوال صندوق IMF ته خوښي بجټ وړاندې کړ چې پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټیکس زیات کړ. اخوا د بلوچستان سوداګرو او عوامو خلکو هم د وفاقي بجټ په وړاندې سخت غبرګون ښودلې دي. د کوټې تاجرانو اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې په نوي بجټ کې د پرله پسې ټیکسونو سره به نه یوازې ولس ته ګران شي، بلکې تجارت به هم پر تلونکي مالي کال کې وده ونه کړي. حکومت وایي په بجټ کې غریب ولس ته اسانتیاوې ورکړې دي. په سوات کې پولیس وایي نن سهار وختي یې په مټه کې د ښوونځي یو استاد مړی موندلې. د کالاکوټ تڼدار محمد زیب خان مشال ریډیو ته ویل وژلې کس د چارباغو په سکول کې استاد و چې مړی یې د سیند په غاړه موندل شوی. دی وایي دا سړی صابر نومېده چې په سر ویشتل شوی او په بدن یې د تشدد نښې وې. دی زیاتوي چې د نوموړي مړی یې د طبي معاینې لپاره روغتون ته لېږدولی او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې. په کورما کې تیر مازیګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. دا پیښه په مرغان سیمه کې هغه وخت وشوه چې امنیتي عسکرو د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړل. د سیمې انتظامیې د پیښې پخلی کړې. چارواکي وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د برید ذمهواري طریقې طالبان پاکستان کاري حسین ډلې قبوله کړې ده. د کورمې د مرغان اوسېدونکي وایي د غلطه په چک پوستو د اف سي ځواک کار کوي، خو د 13 مودې راهیسې پکې وسلوال بیا سرګن شوي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف وایي د هیواد په جنوبی برخه کې په یو هوایي میدان د حوثي یاغیانو په میزایلي برید کې شپږ ویشت ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د جون په 12 د ائتلاف په بیان کې ویل شول چې له یمن سره نږدې پر ابها نومي هوایي میدان په میزایلي حمله کې درې ښځې او دوه ماشومان هم ژوبل دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه حمله ثابتوي چې حوثیانو له ایرانه پرمختللې وسلې ترلاسه کړي دي چې ښایي د جنګي جرمونو سبب وګرځي. مخکې حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې پر هوایي میدان د کروز میزایل حمله ترسره کړي. 13 میاشت هم د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د ډرون حملې ذمہواری حوثي یاغیانو منلې وه. سعودي د دغه برید لپاره پر ایران تور لګولی و چې په امر یې حوثیانو دا کار وکړ، خو تهران دغه تورونه ردوي. یو نوې څېړنه ښایي چې په 50 کالو کې نړۍ په اول ځل په لږ اندازه زیاته پورم نه شوي، خو تېرو لسو کلونو ته په کتو سره بیا هم هغه عمره پورم نه ده. د دې وجوهات په منځني ختیځ کې شخړې، په ترهګري کې زیاتوالی، د کډمالو شمېر زیاتېدل او نور عوامل ښودل شوي دي. آسټرالیا میشتې د سولې او اقتصادي چارو د څېړنې ادارې لخوا د امن په حواله کلنۍ نړیواله درجه بندي چې د جون په 12 خپره شوه، پکې آیسلینډ د یو لسو کالو راهیسې تر ټولو پر امن هیواد بلل شوی دی. د څېړنې له مخې نیوزیلینډ، آسټریا، پرتګال او ډنمارک په لومړیو 50 پر امن هیوادونو کې شامل دي. افغانستان د امن له پلوه په فهرست کې په آخري نمبر دی، مخکې شام په آخري نمبر و. بلخوا یمن او عراق هم ناامنه هیوادونه بلل شوی دي. امریکا د ایران لخوا د هغه لبنانی وګړي د خوشي کولو د پریکړې هرکلی کړی چې د واشنگتن لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. امریکا وایي هیله لري چې په دې سره به هغه نور امریکایان هم خلاص کړل شي چې تهران نیولی دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون ویل د نظر زکا په خوشي کېدو واشنگتن ډیر خوشاله دی. په بیان کې وویل شول د زکا زنداني کېدل غیر قانوني او د نوموړي په خوشي کېدو کې د لبنان د رول ستاینه وکړه. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند ویل امید لري چې د زکا خلاصېدل په ایران کې د نورو امریکایي قیدیانو لپاره یو مثبت ګام وګرځي. امریکایي چارواکي د یو شمېر نورو هغو ایرانی او امریکایي غبرګ شریعت لرونکو قیدیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په ایران کې په مختلفو تورونو نیول شوي دي، خو تهران وایي غبرګ شریعت نه مني. او اخیری خبر درته د کرکټ درکو. نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د برتانیې په ټانټن میدان کې میچ روان دی. پاکستان اول ټاس وګټلو او آسټرالیا ته اول د بیټنګ بلنه ورکړه. دا وخت آسټرالیا ټیم په 8 اوور کې د 3 لوبغاړو په نقصان 2.8 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صبح او د موسم حال لسیرا ظهیر اور.
نن د شورو په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.60 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او یو افغانی په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 206 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې اوریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 3.5 او 6.5، ژوب کې 6.5 او 3.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ ټاکنې ځنډ ولیدې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو وایي د حکومت وړاندې کړی وفاقي بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمال چینی ورته ګران کو، که بچول د بازار نه شوده راوړي نو هغه ورته ګران کو.
حکومت اک بجټ وړاندې کړ چې کومې وادې د ایم ایف سره کړې وي او کوم شرایط د ایم ایف وو.
عام ولس هم پر دې بجټ اندېښنې څرګندې کړې دي.
د عمران خان د زما دا خواست چې زمونږ غریبانان ته چینی، دال، ګیس، سینجی او پیټرول دا سستګي چې موږ دلته اوټ ورکړی دی بدې ورکړی دی کنه، چې موږ ته چیزونه ارزان شي خو غریب بچی دا نشي برداشت کولی.
هلته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړي د صوبایي بجټ پر ضد احتجاج کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې د په وینا د درغلي کوونکو پر ضد بلا سخت قانون پورته کړي، دا به د اقتصاد باندې څه اغیز ولري.
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانی چې دی دا یقینا د دې سره معیشت ته، اقتصاد ته سخت تاوان رسی.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو ټاکنې ځنډولې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر سره د ټلیفون پر کرښه دی. سراج زهیر، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا پریکړه نن کړې ده او بیا به ټاکنې کله کیږي؟
ډیر مننه بوریوال. څنګه چې تاسو وی دا د کمچې صوبایي کمچې په قبایلی لوکې انتخاباتي بشپړ شوی چوکو باندې چې کم په جولای په ځمې نیټه باندې کېدل دغه لړکی چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه الیکشن کمیشن ته په درېم جولای باندې یو خط لیږلی وو چې په قبایلی لوکې د امنیتي وځخنه د حکم هلته انتظامی امور سم نه دي نو باید چې دا انتخابات چې دي دا د شل ورځو لپاره وزن ډول شي. په دغه لړکی نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو غونډه وا چې پکې صوبایي غړي هم راغوښتي وو. په دغه غونډه کې فیصله وکړل شو چې دا انتخابات به په شنبه جولای باندې کیږي. د لړکی د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کم ویان چې د سهیل احمد هغه مشال ریډیو ته وویل چې دغه را لګل شوی خط پرانا دا فیصله وکړل شو چې اوس به د 2 جولای په ځای باندې چې دینو په شنبه جولای باندې د انتخابات کیږي. او دغه لړکی بوریوال کزه تاسو دا ویم چې زمونږه کله په دې لړکی کم چې امیدواران دي په دې ټول ټاکنو کې یا په دې صوبایي انتخاباتو کې برخه اخلي دا غي سره چې کله زمونږه خبرې وشو نو په دې باندې سختي اندېښنې څرګندې کړلې. او دا غي وینا و چې دا د حکومت دې د ناکامۍ سره مخ دې په قبایلی دلو کې هغه دا یقین دې چې هغه به ګټه تر لاسه نه کینو په دې وجه باندې دې د تخت رو ګوري د تخت لار ګوري د انتخاباتو نه ودی په ځبانی دغه انتخابات وزن ډول یني دا غي وینا د پرېښلو یا پاتل له سرو چې ما امنیت وزه څنګه شي.
مننه مننه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ل دی اړه به هم چې کوم حکومتي چارو اکتغو سره خبره کو چې هغه د دې ځند وجه څه شي.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
رزو د خبرمنی پاتې برخې ته. د پاکستان وفاقي حکومت پرون نو وخت د مالی کال 2019 او شلم لپاره له 2000 ارب روپۍ زیات بجټ وړاندې کړ. د اپوزیشن ګوندونو پر سختي نیوکی کړې دي. همدغه سي د دوی په وینا چې په دې کې هر هغه څه ګران شوی دي چې عام اولس یعنی غریب خلک یې استعمالوي. تفصیلی احمد الله راکوي.
پروندنه پورس د ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د 2000 ارب روپو نه زیات وفاقي بجټ پیش کړو. په بجټ کې قومي ترقياتي منصوبو لپاره 1300 ارب روپي، د فوز لپاره 1500 ارب روپي، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپي، د مومن ډیم لپاره 15 ارب روپي، د اعلی تعلیم لپاره 43 ارب روپي، په پنشن کې 10% او تر 14 گریډ پورې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% اضافه اعلان کړې شو. د ترڅنګ د مزدورانو کم نه کم تنخواه لسنیم ضرور روپی مقرر کړی شو. که یو خو حکومتي غړي بجټ متوازن ګرځوي نو بل خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وای په بجټ کې د غریب اولس خیال نه دی ساتل شوی او په مختلفو خوراکي شیانو د ټیکس شره زیاتورو لوجه په نرخونو کې به نور هم اضافه کیږي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وای
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي چینی ورته ګران کو، که بچول د بازار نه شوډه راوړي نو هغه ورته ګران کو، په کاد باندې چې حکومت کم سبسډي ورکول هغه واپس واغسته او د 2000 ارب رپورټ ټول بجټ ته پاکه 2015 ارب روپۍ دا په سود کې واپس کړي. نو ترقیاتي بجټ هم برای نام شو، تعلیمی بجټ هم کم کړ، د صحت بجټ هم کم کړ.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استاد امیر حیدر خان هوتی وای حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF جوړ کړي بجټ وړاندې کړو.
حکومت اک بجټ وړاندې کړ چې کومې وعده د IMF سره کړې وي او کوم شرایط د IMF او هغه بجټ وړاندې کړ چې د خلکو لپاره کوم خبرې ضروری وي او د خلکو د فائدې لپاره کوم اقدامات ضروری وو هغه نه ډډه وکړه او د IMF شرایط قبول او منظور کړ.
خود ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د اپوزیشن ګوندونو غړو اندېښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل دا یو روایت جوړ شوی چې کله هم حکومت بجټ وړاندې کړي نو اپوزیشن هغه اولس دښمنه بجټ ګرځوي. زه تاسو ته پوره په یقین سره وایم چې اپوزیشن ګوندونو نه خو د بجټ تقریر اورېدلې او نه یې لوستلې دي، نو بیا هغوی څنګه دا وایي چې دا بجټ د اولس لپاره ښه نه دی. موږ کوشش کړی چې په بجټ کې غریب اولس ته زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړو. بلخوا د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد منیر خان اورگزی وای حکومت په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 1300 ارب روپۍ ایښودي دي، کمی چې ډېرې کمې دي.
پیټیای حکومت مخکې ډېرې وادي کړي، دا حکومت ضلع سمېستو کې 1% مخوله ودا 57 رسوله. بجټ کې په فړل 48 ارب روپۍ 100 ارب خدو مسره ودا کړي وزارت کول بجټ کوو. فړل حکومت 48 ارب کې سوبې نه ویل. موږ باندې خبرې کوو چې سوبونه کاټ کې څه طریقې جوړ کړي.
خود پاکستان ته تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استاد اقبال افریدی وای حکومت په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 125 ارب روپے اعلان کړی دي، کوم چې د دوی د توقع نه هم زیات دي.
152 ارب روپے د فاټا د ترقی د سکیمونو لپاره دغه د ضرورتونو لپاره مختص دي. یقینا چې زموږ د توقع نه هم زیات دي. زموږ ریکمنډیشن وو هغه د اوبو د بجلی یا نور داسې ضرورتونه وو چې هغه د دهشتګردۍ په وجه خراب شوي وو، نو هغې د پاره چې کومه پیسه راله نو زه وایم چې موږ نه خراب په نشي د لګېدو په دا مختصر ټایم کې موږ یې جوګه نه یو، ځکه چې ډېر ستر رقم مخکې نه اعلان شوی دی او اوس هم دا چې کوم دی اعلان شو.
د ذکر دا چې تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو وروستو خپل لومړی بجټ پیش کړو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. عام ولس هم د دې وفاقي بجټ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي چې حکومت یې د دې لپاره ووټ ورکړی و چې دوی په ژوند کې به اسانتیاوې پیدا کوي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر له دوی سره غږېدلی، راځئ چې د دوی څرګندونې هم واورو.
د مدن وزیر مملکت حماد اظهر د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې دا ولس دوسته بجټ دی او په دې کې د ولس د فائدې لپاره ډېر اقدامات پورته کړی شوي، خو د ولس وینا د حکومت چې کوم د غریب ولس ته امروزه استعمال شیان دي هغه یې په دې بجټ کې ګران کړي چې ورسره به ګراني نوره هم سیوا شي. یو تن چې ګلزار خان نومیږي او د مردان اوسیدونکي دی مشال ریډیو ته وویل د دوی د دې بجټ نه ډېر امیدونه وو، خو اوس دا بجټ په مکمله توګه مسترد کوي.
د خوراکي ټول شینو باندې ټیکسونه دی ولګول چې هغه د انسان د روزمره شین دی، بجلی ده پکې او ګیس ته پکې، هغه دال دی او چینی د خوراکونه فوټ چی دی هغه کې دی اضافه وکړه. نو دا عوام رد کړی دا بجټ، عوام مایوس ډېر سخت نه نه کوم بجټ چې دی روم به بجټ مرکزی هغه وریدل نه هغه ټول عوام رد کړی دی او دا وایي چې دا دشمن بجټ دی.
همداشان یو بلتن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
عبدالروف مینوم دی د عمران خان د زما دا خواست چې موږ غریبانو ته چینی دال ګیس سنجي پیټرول داس سګی چې موږ دلته اوټ ورکړې ده بده ورکړې ده کنه چې موږ ته چیزونه ارزان شي. غریب بچی دانش برداشت کولای، غریب بچی تعلیم نشي کولای. زما دا خواست عمران خان ته چې د غریبانو طالب په تبدیلی باندې اوټ درکړې ده.
د باجول سره تعلق لرونکي اوس د کون کې فواد علی مشال ریډیو ته وی دی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې بجټ باندې بیا لسر نظر تیر کړي، ځکه چې د دې اثرات یوازې په غریب ولس پرې وځي.
هر یو سیس ګرام شو کوم غریبانو خلکو ته ګورو اغه چې کم د غوخه خواهش کوي چې غوخه موږ خو ټماټر 50 روپے کلو شو، پیاز چکم دے 60 روپے شو، آلو لیمبو ار یو سیز خا پ مہنگائی باندھے چکم دے روان دے. نو غریب الست چکم دے ون ڈیر پ مشکلات باندھے مخ دے گو ڈیر مشکلات دی دو روان روزمرہ زندگی سرا تعلیم مگر تم مشکل دے کو ار یو اداری تغی ورزی نو ڈیر مشکل و خوی باندھے روان دے غریبانہ رو باندھے.
ہمدارنگ یو بلتن مشال ریڈیو تا او ایل دی حکومت تا گناہ نشتا، پخوانی حکمرانانو دا ملک لوٹلے نو زک دا حکومت دا سے سخت فیصلے کوی.
زمانو میں اعزاز خان دے ملکنڈ سے دن کے
ٹھیک تا امنگ منو ہر سک گران شو
دکا تیل ام گران شو ٹیکسس کو لگے دل لکا نور دیر شیزو نا دیر گران شو کر خو پدے کے گناہ دی حکومت ام نشتا جی زکا چھتا مہنگائی خو سٹپ بائی سٹپ ہر بجٹ کی سیوا کی گئی دا پیرا خوش کم بجٹ خطو آگے کی انتہائی غٹ خسارا وا نو دی کو حکومت تی بیخی گناہ نشتا.
ٹھیک تا
عمران خان سے وہی چھ ماہ سر یو دری میں اشتے کمپرومائز وکا ماہ سر دری کالے کمپرومائز وکا کمپرومائز بو سر وکا خیر دلب دی گرانی رائش قربانے نے بور کو غریب سڑے ہم لگا سخت تیرے کی خیر دے قربان خو ملک میں انشاءاللہ زما امید دار ہے انشاءاللہ ٹکی کے بمے
پدی مقد وزیر مملکت حماد زر وینا واچے حکومت دے غربت دے خاتمے لپارا یونے وزارت جوڑ کڑے چے دے سماجی تحفظ لپارا با پروگرامو نا جوڑوی او پدی پروگرامو نو کی دے غریبانو یتیمانانو کنڈو د مازورانو او دے بیکورا او بے روزگار خلقو مدد شامل دے. سیرات ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
په بلوچستان کې تاجرانو او عام خلکو هم د پاکستان وفاقي بجټ ته غبرګون ښودلې دي. په دوی کې زیاتره د مرکزی حکومت له لوري کلنۍ بجټ رد کړي او دا د ولس پر ضد ګڼلې دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري تیر مازګر په قومي اسمبلی کې د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه وړاندې شوه. پر دې باندې د بلوچستان تجارو او ولس سمدلاسه خپل عکس العمل ښکاره کړی دی او دا بودیجه د ولس په ګټه نه ده ګڼلې. د کوټې د تجارو د اتحادیې په مرکز کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې زیاتره تجارو وویل چې په نوې بجټ کې به نه یوازې د پرله پسې ټیکسو څخه د عام ولس ژوند تر اغیز لاندې راشي، بلکې د څخه تجارت هم وده نسی کولی. په دې ترڅ کې به غوښ شو د کوټې د تجارو د اتحادیې و پخوانی مشر بدرالدین کاکړ ته.
بلوچستان چونکې دا یو غټ صوبه ده، دا دواړه بارډر د افغانستان د ایران په بارډر باندې به زموږ سره دا تر سیستم هی چې موږ د هغه کم چې اوسېدونکي خلک دي یا پر دې بارډران د کاروبار والا خلک دي د هغو د خلکو روزګار بندوبست پر هغه ځای باندې موجود وي. د هغې موجودګي هغه ټایم کېدلی سي چې په دې کې ته دونه ریلیف ورکړي چې دی کم شی امپورټ کړي یا پر دې بارډر باندې ایکسپورټ کړي، دی چې کم خلک په لاهور یا په کراچی کې ناسي د هغو سره سم په وژه کاروبار وکړي. نو چونکې چې کدی د ټیکس او د هغه ټیکس یو ترای سره برابر وي، نو لازمي خبره ده شپږ نیم سوه کیلومتره چې دی سفر کوي بیا تر مین منډی پورې ځان رسي. نو ته چې تر هغه منډیانو پاره ځې د هغه دپاره ستاسو په سپیشل ریلیف ضروري دی. هغه ریلیف په دې بجټ کې نه دی ښکاره کړی.
بل خوا ته د کوټې عادي وګړو هم دا بودیجه رد کړې او ویلي دي چې په دې بودیجه کې د بلوچستان و ترقۍ ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې. په دې ترڅ کې یو ښاري اغا ګل خلجی وایي چې یو اړخ ته د سرکاري ملازمانو په معاش کې اضافه وکړه، نو بل پلو ته پر هغه باندې ټیکسونه ولګول.
فرشي کې په تا باندې پرسنټیج زیات کړي، ستا تنخواه په 20,000 کې 22,000 کړله او ستا په خوراکي موادو کې په تا باندې 6,000 روپۍ ټیکس ولګوي. کوم شی چې ما پخوا په 8,000 روپۍ د کور راشن مینجوي سو هغه اوس ته په 14,000 به مینجوي. ولې ته بارہ باندې نه مینجوي؟ هغه ټیکسونه په ټیل په عوام باندې بلیږي. دا د عوام دشمن بجټ دی، په دې کې موږ غنده نه کوو. خپل عمران خان خود د نوې پاکستان نارې کولې، لیکن دې په هغه باندې په یو خبرم نه ولاړه. دې خپل ځان ته د داسې د بجټ لپاره یو دغه وګ شیږدي چې د بلوچستان عوام ځنې مایوس نه سي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې اسلام آباد د بلوچستان د مرکزي ښار کوټې د ترقۍ او پرمختیا لپاره په بودیجه کې 10,40,000,000,000 روپۍ ایښې دي چې موخه د سړکانو د جوړښت تر څنګ د ولس لپاره د پاکو اوبو انتظام کول دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد په تیرو لسو کلونو کې 24,000 ارب روپۍ پوروړی شوی دی او د دې لوی لامل د ده په وینا تیر حکومتونه دي. نوموړي پرون ناوخته اولس ته په وینا کې اعلان وکړ چې د تیرو وختونو د پورونو د پلټنو لپاره به یو کمیسیون جوړوي. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې بیګا د شپې نه وخت کم تخ په لوینا کې وزیر اعظم عمران خان اویل دوی خپل لومړی کامیاب بجټ وړاندې کړو چې پکې ځینې سخت فیصلې کړي، خو هغه په دې وجه چې تیرو حکومتونو د دې هیواد اقتصاد تباه کړي او دوو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نن دا ملک دومره قرضداري کړي چې د پاکستان د کال په سر کومې 4,000 ارب روپۍ ټیکس راغونډیږي، د هغې نیمې د دې قرضونو په سودونو کې ځي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه، په تیرو لسو کلونو کې په دې ملک 24,000 ارب روپۍ قرض راوړېدلې، نو نوموړی د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. دی وایي زه اوس یو اعلی کمیشن جوړوم، داسې پلټنیز کمیشن چې یو نقطې ایجنډه یې ده چې په لسو کلونو کې دوی په دې ملک 24,000 ارب روپۍ قرضه څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوي، زما دا کمیشن به یې پلټنې کوي او رپورټ به جوړوي او د دې لپاره به یې جوړوي چې بیا څوک هم ضرورت ونه کړي چې په دې ملک کې تباهي وکړي لکه څنګه چې دوی کړي. دی عمران خان په خبره دته ځینې سفیرانو ویلي چې هیوادونه یې په دې ملک سرمایه کاری کول غواړي، خو دلته احتجاجونه دي او حالات سم نه دي، نو ځکه څوک سرمایه کاری نه کوي.
پوری کوشش کی
ملک دے اقتصاد کمزوری کول پورا کوشش کرے پسڑکنو راوزی مات دری سفیرانو ویلی چی خلق سرمایہ کاری کول غواڑی خستا سدلتا افرا تفریق خوردا استحکام ستا پا ملک کی نشتا نو سنگ و سرمایہ ولے گوی نو دوی سر فکر نشتا او زنن تاسو توائیم چی دوی سر ولی فکر نشتا دوی پیسی بہر پرتی دی او یو وازی آغا پیسی راوڑی چی ضرورتی دی دوی پا اربونو ڈالر بہر پرتی دی دوی دا وزیرانو پیسی هم بهر پرتی دی دوی ته صفی کرده چې پاکستان کی روپی را پریوزی تدوی خو بهر دولت برخی دی
ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر.
بل پلو مخالف گوندو نوائی چی دے عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ملک دے اقتصادی بحران سر مخ کرے دے او سمر قرض چی دوی پا لسو کلونو کی اغسطے لہغی زیادہ دوی پا نہ میاشتو کی واغستا او دل دا گرانی او بیروزگاری ارس پورس سیوا کی گی نو زک با اس دوی دا حکومت پر ضد احتجاجی تحریک پیلوی. دا وزیر اعظم عمران خان دا سرگندونی پا داسی وقت کے مخی تراغلی چی دے احتساب قامی ادارے نیب یو ارز وڑاندی دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین آصف علی زرداری او دا پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ شہباز شریف نیولی او دی گوندونو وینا دے چی حکومت دے نیب قانون دا دوی پر ضد سیاسی انتقام لپارا کاروی. سیرات زہر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبی یا زیارت تورزی 19 پروگرامونا
سندرے جادوگری
پا لسنی مو بجو
قبائلی سیمے دا بدلون پلور
پا یوانی مو بجا
تاندے ہیلے
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دوانی مو بجو
دا نڑے رنگونا
پا درینی مو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلو رو بجو
حارون باچا ہنری گڑے
پا سلو رو بجو.
مشال ریڈیو ته غوښیاست هلته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلې چې د دوی په وینا صوبایي حکومت ورسره د بجټ په جوړول کې هیڅ سلام مشوره نه کړې ده. دوی ویلي چې دوی به د دې پر ضد احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان پرې رپورټ لري.
صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی، دا پاکستان پیپلز پارٹی شیر اعظم وزیر، دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار یوسف او دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن شگفتہ ملک یو خبری غونډه تا دا وینا په محل اوایل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی سره ژمنه کړې وه چې راتلونکو مالکال لپاره په بجټ کې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي او دا دوی په صلاح مشوره به نوې سکیمونه په بجټ کې شامل. اکرم دورانی وویل صوبائی حکومت تر اوسه پورې دوی سره د بجټ په حق لا ناست نه ده کړې او که چېرې دوی په اعتماد کې وانه خستل نو ټول مخالف ګوندونه به د بجټ په ډومبنې ورځ احتجاج کوي.
موږ به په ډومبۍ ورځ باندې هم احتجاج وي چونکه اپوزیشن په هیڅ قسم اعتماد کې نه ده اخیستې شوې ده او داسې بجټ راوړي لکه څوک چې غلا کوي نو غل خو برانی شي کنه نو دغه او وی بس چې وفاقی وزیر خزانه په خپل باندې وای چې معیشت تباه ده او موږ نه هیڅ نشته ده موجوده چې کوم بجټ ده چې دا پاس شوی په دې کې په یو زر عمل په دې تیر شوی بجټ باندې نه ده شوی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر شیر اعظم وزیر اوائل مرکز او صوبہ کے ټول مخالف گندنا دا حکومت پر ضد یو شوی دی او هم دا غواجه دا سیاسی انتقام پتوگا دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ مشران نسی او بدناموی
نو دی وجہ نا ټول دا اپوزیشن چی دیکن ام مجبورن چی ملک نہیں ہوتا نہیں زنے نو دا ملک بچاو دے پر دا یوزا شوی دی او دا در پخ بنیاد من یوزا شوی دی ادھر صدا سے اوائی ایجنڈا نا دا ملک بچاو.
دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن شگفتہ ملک اوائل چی دا دوی گند دا مخکنا دا حکومت پا ضد پا صوبہ کی یو احتجاجی کمپاین پیل کرے دے او دا نهم جون دا گرانے خلاف احتجاج رستو با دوی پا صوبہ کی پا اتلسم او سلیلشتم جون احتجاجی لاریونا کوی. حاغے اوائل چی صوبائی حکومت موجودہ بجٹ کی حس تا پر مختک کارونا ندی کرے
اس چې کم بجټ دی نو زما په خیال دی نه هم نه د عوامي نیشنل پارټي نه د اپوزیشن او نه د عوامو سره خاص تمه شته ځکه چې 15 کاله د دې چې کم بجټ وو د دې فنډس وو الګ شو تیر تاسو ګورې چې کم بجټ وو هغه که تاسو ګورې عملی نه شو پاغه کې زموږ چې څومره هم ایم پی ایز دي تاسو ته پوسو کې هیڅ قسمه ترقیاتی کارونه په حلقو کې نه دي شوي.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته سور از وړاندې ویلو چې د دوی حکومت مخالف مخالف گوندونو ته د قدر په نظر ګوري او غواړي چې د صوبایي اسمبلی هر عمل کې دوی د ځان سره شریک کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملې د 1400 لپاره انتخاباتو ځنډول شول. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې نن په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په غونډه کې فیصله وشوه چې دغه ټاکنې به د جولای 2 پر ځای د جولای 1 کیږي. پرون وفاقي حکومت د مالي کال 2019-2020 لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په قامي اسمبلی کې د ریونیو وفاقي وزیر حماد اظهر په وفاقي بجټ کې د قامي پرمختیایي منصوبو لپاره 1300 ارب روپے اعلان کړي. په بجټ کې قبایلی ضلعو ته 1300 ارب روپے مختص کړل شوي. اپوزیشن ګوندونو او ولس په بجټ نیوکې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د پیسو نړیوالې ادارې IMF د خوښي بجټ وړاندې کړی چې پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټیکس زیات کړ، خو حکومت وایي په بجټ کې غریب ولس ته اسانتیاوې ورکړې دي. په سوات کې پولیس وایي نن سهار وختي په مټه کې د ښوونځي یو استاد مړی موندلې. د کالاپور تڼېدار محمد سیب خان مشال ویډیو ته ویل وژلې کس د چارواغو په سکول کې استاد و چې مړی یې د سیند پهاړه موندل شوی د طبي معاینه لپاره روغتون ته لیږولې. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف وایي د هیواد په جنوبي برخه کې په یو هوایي میدان د حوثي یاغیانو په میزایلي برید کې 26 ولسي وګړي ژوبل شوي دي. نن د ائتلاف په بیان کې ویل شو چې له یمن سره نږدې په ابها نومي هوایي میدان په میزایلي حمله کې 3 ښځې او 2 ماشومان هم ژوبل دي. د سولې او اقتصادي چارو د سیډنې آسټرالیا میشتې ادارې یو نوې سیډنه ښایي چې په 5 کلونو کې نړۍ په اول ځل په لږ اندازه زیاته پوره نه شوې، خو تیرو 10 کلونو ته په کتو سره بیا هم هغومره پوره امنه نه ده. او وروستۍ خبر د سپورټ چې نن د کرکټ نړیوال کپ په لوبو کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د برتانیې په ټانټن میدان کې میچ روان دی. دا وخت آسټرالیا بیټنګ کوي او په 3/4 اوور کې د 5 لوبغاړو په نقصان 2.5 او 2.5 منډې جوړې کړې.
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر پکې د ځینو اداري لوستي او لنډیزي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وایي داسې اندېښنې وي چې له اختر وروسته به ځینې اهم شخصیت نیول کېږي. نن دغه اندېښنې په رښتیا شوې او دارنګ د ګل پورس د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې ونیول شو او نیب لدی یو ورځ پس د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ حمزه شیبه شریف هم گرفتار کړو. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره دا ډېر سخت وخت دی چې د اپوزیشن ګوندونو سره څنګه معاملات مخ وړاندې بوزي، ځکه چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا رنګ پیښې به اوس ورس په ورس سیوا کیږي. ادریا اخري کې وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت لپاره به دا اسانه نه وي چې په کومه طریقه او کومو ذریعو دوی د نورو ګوندونو شخصیت نیسي، ځکه چې همدغه ذرایع لکه نیب او یا نور مواد دا ټول تیرو حکومتونو سره هم موجود وو. نو موجوده حکومت دا نشي ویلی چې دا ثبوتونه په حقیقت اړه دي او یا د دوی طریقه نوي ده. جمهوریت پانه خپل ادریا کې وایي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ چې کومه اقتصادي سروي رپورت وړاندې کړي، کدا په غور وکتل شي نو د ملک د اقتصاد یو شمېر کمزوري اړخونه به درته ښکاري شي. او په دې موخه نوموړي دا ومنله چې حکومت یې د کال 2013 په اقتصادي هدفونو ترلاسه کولو کې ناکامه شوه. ادارې وایي د خزانې د سلاکار د بیانې تر ټولو د تشویش وړ اړخ دا دی کرنټ اکاونټ او بجټ خساره د ملک د اقتصاد لپاره ډېر خطرناک دي. ادارې اخر کې لیکي د اقتصاد پرمختګ د سیاسي استحکام سره چې دا وخت سړیر خان نه دی او ویل کېږي چې راتلونکي وخت کې به په دې سیاسي محاذرۍ کې نور هم اضافه وشي. نو په داسې حال کې باید چې سیاستوال د دې هیواد د اقتصاد لپاره سوچ وکړي او په ملکي اقتصادي معاملات په اتفاقي رائے سره حل کړي. لپی خور خبریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د ودونو د حالونو د سینماګانو او کلبونو د جوړولو لپاره کم نه کم 4 کنال ځمکه او دارنګ د دې 80% د گاډو ودرولو لپاره لازمي
ګرځولې. ادارې وایي د دې ترڅنګ د اسپیټالونو او اسکولونو لپاره هم د ځمکو بیلولو قانون پاس شوی، خو حکومت له پکار دي چې د قانون سازۍ سره سره دا هم باور کړي چې دا یوازې د کاغذونو تر حده نه وي، ځکه چې نه خو به د دې سره ګټه وي او نه په دې وجه مشکلات او مسلې حل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل ضلع کې د پوځ لخوا د احتجاج کوونکو ځپلو او نیولو باندې او ګلیپ ډاٹ کام په ایران کې د خراب اقتصادي حالت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي چې په دې نږدو ورځو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا د احتجاج کوونکو ځپل داسې څرګندوي چې په اصل کې د انصاف او عدالت ریښتونی واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د ورځپاڼې په خبره پوځي مشرانو ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرونکي هغه احتجاج کوونکي او مشران به چې په عدم تشدد ټینګ ولاړ دي د عمومي عدالتونو پر ځای په متبادل ترهګرۍ ضد عدالتونو په ذریعه صدا کوي. په سیمه کې ګرز بندیز دی او لارې د ورځپاڼې په خبره قبایلي ولس تر کلونو پورې په دې انتظار وو چې تر لسیزو پورې عملی د اف سی آر د نظام له خلاص شي، آئینی حقوق به ولري او تمه کېده چې اوس به په قبایلي سیمو کې حالات د نور کلا په پرتله ښه کېږي. د لیکنې په خبره تیر کال د آئینی ترمیم په ذریعه قبایلي سیمې د نور پاکستان سره په دې مخزم شولې چې قانوني او آئینی دایره اختیار کړي راشي او د دغې سیمې 5 میلیونه ولس د نورو پاکستانیانو غوندې آئینی حقوق ولري او عام عدالتي نظام ته یې لاسرسی وشي. بلخوا ګلب ډاٹ کام ویب پاڼه د ایران د اقتصاد په اړه لیکي چې یو کال مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره شوې د ایټمي لوزنامې نه وتلو او د نوو اقتصادي بندیزونو له امله که یو خوا په مقامي اقتصاد د ولس باور ختم شوی، همدغسې د ایراني ریال په ارزښت کې هم بېساري کمی راغلی. د ایرانی ولس په خبره د دې له وجې ملکی اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی. د ویب پاڼې په خبره په موجوده حالاتو کې د ایرانی ولس د ژوند معیار سخت خراب شوی او د خپل مستقبل نه په مایوسه کېدو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. د لیکنې په خبره د 12% ایرانی ولس د ژوند معیار ښه او 34% ولس وایي چې د ژوند ستونزې یې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ګلب په خبره په راتلونکو 5 کلونو کې د خپل ښه مستقبل په اړه د ایراني ولس هیلې 4.9% ته د 10% نه راغورځېدلې. په 2018 او 2013 کلونو کې دا شمېره لوړه وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. افغان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عمل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به له هغه هیواد د ژمنو د عمل کولو په برخه کې جدي غوښتنه وکړي. تفصیل اجملان درکوي.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. دا هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سیشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملی همکاري غوښتنه نه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي، ژمنه یې کړې چې عمل به کوي خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو. دا ولسمشر راتلونکي سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او داسې یو سفر دی چې پکې موږ له پاکستان څخه پر کړو ژمنو د عمل غوښتنه کوو. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 28 نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپلو ژمنو د نه پوره کولو له کبله له انتقادونو سره مخ شوی. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري، هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ ژمنې کړي خو پرې درېدلی نه دی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان نوې ادارې د عملي همکارۍ ژمنه ورکړي.
خغلی
احمدی وای د پاکستانیانو پالیسی بدلی شوی. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو شاهد یې چې په وار واری ویلی افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به د اصل رښتیا هم عملی ګامونه واخلي. دوی علاقه ښودلی چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملی ګامونه مونږ نه دي لیدلي او دا ځلی هم ژمنه کړې.
اما این بارم تعهد کردم.
د دوشنبه پورست افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستيال ادریس زمان په مشي یو هيئت اسلام اباد ته تللی و او هلته د خپل پاکستانی سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام اباد د اړیکو خکیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنز د بحث مهم مسایل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سی شنبه په شپه زادې رډیو ته ویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په پنځو کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د پنځو کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې وه. لا غیر وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د اوږدې مودې لپاره خپلو کې نه و لیدلی. خو دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکې مکرمې ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی و. ښاغلی غنی د کوچني اختر په لومړي ورځو ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه نوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې به له پاکستاني مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دوی د مشرانو پر ضد د جوړ شو مقدمو تر شا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت دی. د دوی په وینا واکمن ګوند یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو احتساب کوي، خو حکومت دا تورنه دوی او وایي چې د ملک ټولې ادارې آزاد دي. دا چې د اپوزیشن مشرانو نیول کېده به د ملک پر اقتصادي حالت څه اغیز ولري او کنه، په دې اړه رپورت لاندې دی مې ورسته. په پاکستان کې د درغلیو په تور د اپوزیشن مشرانو نیول کېده دوام لري. تازه پیښه د پنجاب په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکش حمزه شریف گرفتاری و چې د جون پر 11 ونیول سو. تر هغه یو ورځ وړاندې د جون پر 11 د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې ونیول سو. د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وار لمخه سزا سوی او د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. د سیاسي چارو پوهان وای د اپوزیشن ګوندونو دا دریز پر ځای دی چې احتساب یوازې د دوی روان دی. لیکوال او شنونکی ضیاء الدین وای وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتو وړاندې لا د دې کسانو نمونه اخیستي وو کوم چې اوس یو په یو نیول کیږي. د ویل په عمل کې چې دا وخت کومې جدي ستونزې دي، شای حکومت له هغوی څخه د ولس د پام اړولو لپاره اپوزیشن ته لاس اچولی دی.
د ملک اقتصادي حالت خراب دی، وکیلان ناراضه دي. په شمالي وزیرستان کې پر پی ټی ایم تر برید وروسته هغه مسله جدي شوې ده او د بلوچستان حالات هم ښه نه دي. نو دې هر څه ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت د ولس د پام اړولو لپاره ښایي دا فکر کړی وي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران ونیسي.
په پاکستان کې سیاسي حالات په داسې وخت کې د لا خرابۍ پر لور روان دي چې د واکمن تحریک انصاف په وینا دوی هڅه کوي چې د تیرو حکومتونو له ګډوډۍ څخه ملک وباسي. خو د سیاسي او اقتصادي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي حکومت چې کومه لاره خپله کړې ده هغه به پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي.
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانې چې دی دا یقینا د دې معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسي، هغه صرف په دا نه رسي چې یو خو حالات خرابی، بلکې چې څه د انویسټر د بار خلک که راځي دلته پیسې لګوي نو هغه د سیاسي عدم استحکام څخه ډیر بد وړي. نو هغه انویسټمنټ چې دی هغه نه راځي او دویم چې دوی په ملک کې دننه وسته ګوره د مظاهرو د سیاسي احتجاجو یو سلسله به شروع شي، نو دا ټول چې دی په اقتصاد به ډیر منفي اثر واچي.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی د بجټ په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې تر سوي غونډه وروسته مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي ملک له اقتصادي بحران څخه وباسي. د د په وینا تحریک انصاف به په ملک د درغلیو د مخنیوي لپاره له ولس سره کړي وعده پوره کوي.
زموږ اصل چې کوم هدف دی هغه دی چې موږ ادارې د ملک چکم دے بای اختیار کو او هغه د کرپشن د دو نمبر خلاف هغه خپل کاروایی وکړي. نو لہذا نن موږ دا دعوی سره وای مخکې خو به نارو وا مخکې خو به دې خلکو ته ریلیف ملاوي دوی ادارې به ایستار کړي شو اوس هغه عمل ختم شوی دی. ادارې د خپل کاروایی جاری وساتي او چې چرتم غلا کیږي دو نمبر کیږي د هغې خلاف دې کاروایی وکړي.
د سیاسي چارو پوهانو دا هم ویل چې د گرفتاریو سلسله شایي دوام ولري او په راتلونکو څو ورځو کې به د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر نور مشران هم ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو د مئی په پایل کې ویلي وو چې په جون میاشت کې به د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره ګډه تګلاره جوړوي. برطانوي پولیسو پرون په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین ونیو. د برطانیا د میټروپولیټن پولیسو د دې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین یې د برطانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی دی. تفصیل اجملان راکوي.
د پاکستان یو بحث پارونکی سیاستوال بلاخره ونیول شو خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برطانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوې او بالاخره د لندن پولیسو د سه شنبې په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا 60 کاله عمر لري سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. دا پاکستان د صدر اعظم وی سلاکار فردوس اشوک اوان د سی شب پروزول دا پاکستان صدر اعظم ته مبارکي وی زکه د دې پوینه وټوانی د چی قانون عملی کړی.
70 سال سے چند طاقتور شخصیت
دا وی پاتیرو او یا کلونو کې څو پیژندل شو سیاستوال او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړی. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمن کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته شمنه ورکړې وه چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عملي کیږي.
په
یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوې. یو له دوی رانا ارشد دی نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي. د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداری ورکړی. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زداني ونه غندم. موږ به شریکي مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګند کړو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي او ان په تیرو 10 کلونو کې چې په برتانیا کې و پر دې ښار خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناو په تور لنیول کېدو مخکې پر دله لګېدلې تورونه رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
ډان روسپانه لیکي چې د پاکستان حکومت به په روان کال کې ځینې سختي مالی او اقتصادي فیصلې کوي چې ممکن ده په دغه هیواد کې ګرانی او بیروزګاری لا زیاته سي او پر دې سربیره د ټیکس نوې نظام چې حکومت لوړاندې اعلان کړی د تاجرانو او سوداګرو لخوا له سخت تنقید سره مخامخ سي. د دې لیکنې لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي، پاکستان دا وخت د مالي مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حالاتو کې وزیر اعظم عمران خان په ولس غږ کړی چې خپلې ټولې اساسي څرګندې کړي. عمران خان د جون پر لسمه ولس ته په خپله وینا کې وویل چې د جون تر دیرشمې وروسته به هیچ چاته د اساسو په ډاګه کولو موقع نه ورکول کیږي. هغه وویل چې د هغو پاکستانیانو د جایدادونو او بانکي اکاونټونو په اړه هم معلومات لري چې په بهرنیو هیوادونو کې لري. عمران خان د مئی په میاشت کې د ټیکسونو د معافولو سکیم اعلان کړی و او د جون دیرشمې وروستۍ ورځ ټاکلې وه. ډان ورځپاڼه لیکي دغه هیواد اقتصادي سروې هم دومره ښه نه ده راغلی او داسې امکان هم شته چې ډېرې پروژې چې حکومت یې د پیلولو اعلان کړی زیات امکان دی چې سرته ونه رسیږي. د هیواد د ډېرو لویو ادارو پرمختګ منفي ښودل شوی او په دې کې اوس ډېر کم شک دی چې را روان کال به د حکومت لپاره یو سخت مالي کال وي. حکومت به په را روان وخت کې د پاکستان لسو سوداګرو ته د ځینو قربانۍ ورکولو هم وینا کوي. د ګرانۍ او د بیروزګارۍ شر بلا سیاتیږي، په خلکو به نور ټیکسونه هم لګي او ممکنه ده هغه خلک هم اوس د ټیکس په دایره کې راوستل شي چې واړه کاروبارونه لري او په خوا به یې ټیکسونه نه ورکول. ډان ورځپاڼه لیکي د دې ټولو نه بله مهمه خبره دا هم ده چې د پاکستان حکومت په اوس په را روان مالي کال کې په ورو ورو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونو عملي کولو ته هم ځي چې تر مخه به حکومت په ځینو سختو اقتصادي فیصلو کولو مجبوره کیږي. بلخوا له دې سره سره په پاکستان کې ځینې لوی سیاسي بدلونونه او د لویو سیاسي مشرانو چې زیاتره پکې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو نه دي د مالی درغلیو په مقدمو کې گرفتاری هم روانې دي. ډان ورځپاڼه لیکي کچېرې حکومت د ټیکس پالیسي سخت کړي نو ممکنه دا چې د سوداګرو او تجارو د ټولنې د نیوکو او احتجاجونو سره مخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم کې تیر مازګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته زوی چې له معلوماتو سره سم تر څلورو ساعتونو دوام درلود. په دې وسلوالو نښته کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي مخته راغلي. تحریک طالبان پاکستان کاري حسین ډلې د دې ذمواري منلې ده. تفصیلي تاریخ ورک ځای راکوي.
د کورمې په مرغان کې د نهې په مازدیګر له وسلوالو سره تر نښتې وروسته دوه امنیتي سرتیری زخمیان شوي دي. په دغه اړه د سیمې اوسیدونکي د نمنښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل دا نښته د چپېړې په غره کې له وسلوالو سره هله پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد لټوني عملیات روان کړي ول. ځایي اوسیدونکي زیاته کړه چې په غره کې د وسلوالو د موجودیت خبر هلته امنیتي مشرانو ته یو شپونکی ورکړل چې هغوی ورباندې هم هغه وخت کاروایي وکړه او ټوله علاقه یې په خپل ولکه کې واخیستله خو وسلوال بیا هم په تېښته کې کامیاب شول.
تقریبا زخمیان شول او دا فارن کومه سلسله ده تقریبا څلور بجو نه ده
دغه خبرې تصدیق د کورمې انتظامی امنیتی مشرانو هم کړی او وای د ځای اوسیدونکو په معلوماتو هلته د وسلوالو خلاف عملیات وکړل چې پکې د دوی دوه تنه عسکر له وسلوالو سره د نښتو پر وخت زخمیان شوي دي. په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاع نه ده ترلاسه شوې. په مرغان کې پر چک پوستو اکسیس ځواک تعینات ته او هلته له کلونو راهیسې امن دی خو له تېر څو وختونو راهیسې د وسلوالو هلې ځلې بیا شروع شوې دي. په سیمه کې د مارچ پر شپږویشتمه نېټه نامعلوم وسلوالو څلور شپونکیان د ټوپکو په زور تختولی ول. مرغان د منځنی کورمې د الشرزو په حدودو کې راځي چیرته کې پوځي عملیات تر کېدو وروسته دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې او خلک ورته بیرته په 2018 کال کې ورغلي دي. یاد سیمه د 2008 او 2010 کالونو په منځ کې د طالبانو په ولکه کې وه. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال ریډیو ته خوږی هست. د افغانستان په خوست کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږي همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلیم کلیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل پر رپورټ لري.
د سه شنبه پورز د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک موسسې استاد نجیب الله واسق مشال راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فریدو بحث
خوشمول ادبی بهیر رامنځته کول، د چینار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول و چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پوهنتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده وه چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګاروی په تیرو سنت څه و اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه و، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپله رابطه جوړه کړي. زاهد شانګار زیاتوي د خوستیو فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازي جریدې د دویم ځلې بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي، نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزي مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په سبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو سبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي، چې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ دا د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نورو رسنیو کې خبره کوي.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښ د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازي د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړول په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
نجیب الله خیلو له دې سره په دې خبرونه کې د ریپورټرو لړۍ پای ته ورسیده. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له ملیحا امیرزاده څخه اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات وځنډول شول. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې نن په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په اړه غونډه کې فیصله وشوه چې دغه ټاکنې به د جولای 2 پر ځای د جولای پر 6 کیږي. پرون وفاقي حکومت د مالي کال 2019-2020 لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په قومي اسمبلی کې د ریوینیو وفاقي وزیر حماد اثر په وفاقي بجټ کې د قومي پرمختیايي منصوبو لپاره 1300 ارب روپے اعلان کړي. په بجټ کې قبایلی ضلعو ته 1300 ارب روپے مختص کړل شوي. اپوزیشن ګوندونه او ولس په بجټ نیوکې کړي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د پیسو نړیوالې ادارې د خوښې بجټ وړاندې کړ چې پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټیکس زیات کړ، خو حکومت وایي په بجټ کې غریب ولس ته اسانتیاوې ورکړي دي. په سوات کې پولیس وایي نن سهار وختي په مټه کې د ښوونځي او استاد مړې موندلې. د کالاکوټ تانیدار محمد زیب خان مشال ریډیو ته وویل وژلې کس د چارباغو په سکول کې استاد و چې مړې د په غاړه موندل شوی دی. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د سعودي په مشره پوزي ائتلاف وايي د هیواد په جنوبی برخه کې په یو هوایي میدان د حوثي یاغیانو په میزایلي برید کې شپږ ویشت ولسي وګړي ژوبل شوي دي. نن د ائتلاف په بیان کې ویل شول چې له یمن سره نږدې په ابها نومي هوایي میدان په میزایلي حمله کې درې ښځې او دوه ماشومان هم ژوبل شوي دي. مخکې حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې په هوایي میدان یې د کروز میزایلو حمله ترسره کړي. د سولې او اقتصادي چارو د څېړنې آسټرالیا میشتې ادارې یوه نوې څېړنه ښایي چې په پنځو کالو کې نړۍ په اول ځل په لږه اندازه زیاته پوره نه شوې، خو تېرو لسو کلونو ته په کتو سره بیا هم هغه عمره پوره امنه نه ده. د دې وجوهات په منځني ختیځ کې شخړې، کترهګري کې زیاتوالی، د کډوالو شمېر زیاتېدل او نور عوامل ښودل شوي دي. او نن د کرکټ نړیوال کپ په لوبو کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د برتانیې په ټانټن میدان کې میچ روان دی. دا وخت آسټرالیا ټیم په اته څلوېښتو اوورونو کې د اتو لوبغاړو په نقصان 2.2 منډې جوړې کړې دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل سي. بوریوال کاکړ لخپل ټولو همکارانو خبري اعلان سره یو ځای درسې اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.